وامکې په رافرونو سربیره دوا 19 پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبوکی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله سږ کال نشي کولی چې چاته دولتي بورس ورکړي. په دې اړه ناجیه صاحبه راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جللزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی وزارت د بودیجې د کمښت لامل دوی ته پیسې ځنګړې نکړي سو افغان محصلین بهر ته ولېږي.
بودیجې کې قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه برای
کومه بودیجه چې ټاکل شوی و د مالی وزارت څخه ترلاسه شي او برسونو ته ځنګړې شي. په خوښنۍ سره چې دا بودیجه نه ځنګړې شوی، اوس په 1994 کال کې مونږ د دولتي بورس په نوم د مالی وزارت د بودیجې د کسر لوجه مونږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلون کې که هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو،
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځنګړې کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هوارې کړي. دوی وایي کله چې بودیجه و بیا هم هغه محصلین بهر ته لګل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودي.
عبدالمتین انجینری پوهنځی محصل ما، هغه چې پیسې و بودیجه و چیرې محصلین ولېګل، هغه کسان لا ټوک چې واسطې درلود.
جاوید احمد شیرزی ما، بودیجه په دې باره کې هیڅ اړخ نه لري، کمل کیچای هغه خپل فاونډیشن لري.
برسونه یو سیاسي معاملہ ده، سو چارواکو په مابین کې معاملہ کیږي، دا ټول بهانه دي.
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیګلو مسله باید تحلیل او د یوې طرحې لاره دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل ک چې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي، په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چارې ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاده مسله په یو جامع طرح کې راوخلی، ګټې وسېړي، تحلیل کړي، افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیګل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چېرې حکومت ورسره ومنله، د مالیه وزارت بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیمزی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي، وزارت ورته تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په 30 هیوادونو کې افغان محصلین زکرو بوختی چې ډیره برخه یې په هین کې ده.
د ژوند رنگونه
د مونم اجی ګلاسنده او زه په دغه شهروالی کې مشروانم.
څومره کال کیږي مشروانې؟
یاره د ما شپږ کال کیږي زه مشروانم.
شپږ ویش کال دې چې موټروانی کړی ده، څه ستونزې دې لیدلې په دې موټروانی کې؟
یاره ستونزې خو ما دې شهروالي کې لا تر اوسه نه دي لیدلې.
موټر کله رابندي او دا شانې
رابندي خو ډېره ده په یاره چرایي کې نیم ساعت لس دقیقې دغه شي هغه ده رابندي ده.
ماش دې څومره دی؟
ماش مې یاره کېږي له اضافه کاري سره او لزر فیکی
په دغه لزر افغانو باندې د کور گزاره کی؟
نه د کور گزاره مې نه فیکی.
نو بیا څه کوي؟
بیا خو مجبور دی یو زوی به سره لري او سره وړي به هغه ده د چې نه ده په دې ماج باندې گزاره وشي نو رایت به وي. او
تا ویلی چې لزر افغانی ماش لرم، دا خو ډیر کم ماش دی.
ماش
حکومت نه ساغ وختنه څه ده؟ تا خو دغه نوې حکومت راغی، هر څوک هیلې لري چې چیرې ماش به می جیک شي، ماش به می یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي. دا هیله دی واپس وکی کنه؟
یاره دی ما خو د څه چالو چې دغه زو چې ګورم اوس خلک هغه و چې جوړی ته میدان
ولی
په دې چې په دې ماش گزارم نه کیږي. ما اوس فلان شپږ زر په ماش ده او زه په کاري خو داسې نه راکړي چې له ماش سره یو ځای راکړي. شپږ زر روپۍ ماش راکړي ورور، زه په کاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکړي. دا داسې کیږي چې ورور هغه ده هغه ماش زه په کاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي چې لس ورځې بعد ماش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. زه په کاري بیا ګزاره نه کیږي په دې باندې.
حکومت نستا غوښتنه څه ده؟
حکومت مې دا غوښتنه ده چې ورور هغه وکړي، اما خلکو ته ماشونه دی کې آرامي مونږ آرامي غواړو. چې آرامي نه وي وروره جنګونه دي وروره حال وفوزه و دغه اتحادي نه دي. دا اتحادي د خلک وروره چې یو اتحادي وشي ټول خلک منډې وي تښتي.
مخکخی خزی.
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې سیمین ګولا چېړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابله کې لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې ده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکتران موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او همغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچه ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمین ګلې، تاسو تشریح کړه چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي؟ ځکه سیاسي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې د قابلګي ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یو څه امنیتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریالې په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړی هغه تر اخره پوری تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړو بیا مقابله گیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمه خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی وسیږي، د هغه سیمه شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کوم مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنی کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای لوای، او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلد شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دوی دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زپر رادیو او تلویزیون کې وخه کېږم چې په قندهار کې مسلط وو او خځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو خزینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په رادیو کې مې درلودله. همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې خزینه پروګرامونه به چې جوړېدل ځینې مجالس به چې جوړېدل د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې. نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغه سې محیط کې؟
ډیره سخته وه، ډیره سخته وه.
نو پښتنه دا د سې څرنګه آسان شو؟
په دې برخه کې مې چون مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم وو، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپیژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګوري دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي. نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل ځله خبرې په دې راډیو لارې د خویندې سره شریکې کړم.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ د بودایان